آشنا رادیو، آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشامنی پښتو خبرونه پیل شوه په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندیسته
په تخار کې د ملي پوز پر وی اډې باندې د طالبانو په حمله کې دیش حکومتي عسكر وژل شوې دي د پنشیر په ولایت کې د یو قدرتي بند خویدو له امله د شاوخوا سیمې اوسیدونکو ته درانده ځاني تلفات او مالي نقصانونه رسیدلي دي او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو پر غړو هیوادونو باندې نن غږ وکړ چې د افغانستان سره خپل مالي مرستې زیاتې کړي
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې سیاسي او دینی شخصیتونو په عربستان کې د دینی علماو له هغې ناستې او فتوا چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله ملاتړ وکړ
خپل ولس تاسی مراجعه راسي بیلون افغانی سوله
د لوګر د ولایت په مرکز پولی عالم کې ناپیژندو وسلوالو یو بل شونځي هم سوځولې دي
تحویل خانه لاب درسی خونه لاب لاتوار خونه او نوی توکه قرآن کریم سوځېدلې
دا او نور رپورټونه هم لرو خو د روی ترس خبری آژانس د نوي سروې له مخې هند په نړۍ کې د میرمنو لپاره په ډېر خطرناک هیواد بدل سوی خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو اوروي
السلام علیکم د تخار ولایت د خواجه غار په ولسوالۍ کې نن د پنجشنبې په ورځ سهار وختي د افغانستان د ملي پوز پر پل مومن نومي نظامي مرکز باندې د طالبانو په مرګانۍ حمله کې دیرش عسکر وژل شوي او ولس تنه نور زخمیان دي چارواکو حکومتي قواو ته د ځاني تلفاتو خبر تایید کړی د تخار د والي ویان سنت الله تیموري امریکا غږ ته وویل
بیز اردوی ملی که میان دشت ارچی و کاجغار منتهی شده دفاع میکردن آنه شب گذشته از سر حملات طالبا سقوط کرده 29 نفر دی حمله از کندک شش اردوی تخار
د ملی پاوز د 209 شاهین قلی اردو ایوان حنیف رضایی به امریکا غږ ته وویل چې 15 عسکر وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي دي حمله کوونکو د دریو واردو رینجرز موټرو او درې هموی ټانکونو په شمول د ملي پوځ عسکر وسلې مهمات لزان سره وړي دي د حمله په تعقیب د حکومتي قواو طالبان ترمن سخته جګړه ونخته او ملي پوځ له هوایي قواو نه استفاده وکړه د خبری ریپورټونو له مخې په دغه جنگ کې سولې عسکر وژل شوی دي یوې پوځي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د جګړې په وخت نایټ ګوګلز یا د شپې دوربینونه په سترګو کړي وو څارونکو وایي چې د امریکایي قومندانانو د څرګندونو سره سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د غزنی په شمول په څو مهمو ولایتونو کې د تیرو کلونو په مقایسه سږکال په حملو کې شدت لیدل کیږي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د غزنی په ولایت کې د طالبانو د مشرانو په غونډه باندې په هوایي حمله کې په لسګونو طالبان وژل شوي او د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د پخواني وزیر امیر خان متقی په شمول 19 کسان ټپیان شوي دي طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو پر غړو هیوادونو باندې فشار زیات کړی او وایي چې له افغانستان سره باید خپلې مالي مرستې زیاتې کړي ټرمپ نن د پنجشنبې په ورځ له بروکسل نه لندن ته روانېدو مخکې په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان جنگ ډېر اوږد شو خو په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي دي هغه د خبره دوه ځله تکرار کړه چې د افغانستان جنگ اوږد شو ټرمپ مخکې هم له قدرت ته رسیدو مخکې د افغانستان جنگ یو بې مفهومه جنگ بللی و هغه تیر کال د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان نه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو مرکزونه وتړي دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي هیله لري چې د ناټو د غړي هیوادونو مشران به په بروکسل کې د خپلې عالي غونډې نه وروسته افغانستان سره په خپلو امنیتي ژمنو بیا تاکید وکړي عبدالله نن د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د یو شمېر افغان ژورنالیستانو سره خبرې کولې. په کابل کې د جمهوري ریاست په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن خپره شوې راغلي چې غنی او د افغانستان دولتي هیئت غړو د فرانسې د جمهور رئیس امانوئل مکرون سره هم نن سهار ملاقات وکړ. اشرف غنی او عبدالله دواړه د ناټو د تړون د مشرانو په غونډه کې د ګډون خاطر بروکسل ته تللي وو. پاین وخت کې توقع ده چې ناټو به د 2023 میلادي کال یعنی 1400 دریم لمریز کال پورې له افغان ځواکونو سره خپلې مرستې جاري وساتي.
Today we also decided to sustain our presence in Afghanistan and the conditions indicated.
دا د ناټو د عمومي منشي ستونټل برغک د چینني وینا کوله. هغه ویل چې ناټو بل افغانستان سره ضروري مرستې جاری ساتي. د ناټو عمومي منشي وایي چې د ناټو غړي له طالبانو سره د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي. هغه پر طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې لپاره سره ملګرتیا وکړي. خو څارونکي وایي تر څو چې متحده ایالات له افغانستان د خپل عسکرو د وستلو لپاره یو ټاکلی تاسیس موقت اعلان نکړي، په سعودي عربستان کې به د افغانستان په باب د دینی علماو فتوا او د ناټو تړون د مشرانو په غونډه کې څرګندونې د جنگ په ماهیت باندې چندان زیات اغیزه ونه کړي او نه به پر طالبانو باندې اثر وکړي. نامعلومو وسلوالو د لوګر په ولایت کې حکومتي ته اور اچولې ده. دغه ولایت یو حکومتي چارواکي امریکا غږ ته وویل
د جویاک په دغه ښوونځي کې 1562 هلکانو او 1500 نجونو زده کړې کولې. په دې ښوونځي کې درسي کتابونه، تحویل خانه، لاس درسي خونې، لابراتوار خونه او نوي ټوکه قرآن کریم سوځېدلې.
د پنشر په ولایت کې د یو قدرتي بند خوېدو په نتیجه کې د شاوخوا سیمو ته درانده مالی او ځاني تلفات اوښتي. جمهور رئیس اشرف غنی په دغه پیښه باندې خپله خواشیني څرګنده کړې ده او چارواکو ته امر کړی دی چې په بیړني ډول د پنشر ولایت ته عاجل مرستې ورسوي. زمونږ غږ د واشنگټن اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د ناټو او اروپایي انډیوالانو دا خبره منلې او موافقه کړې چې خپل دفاعي بودیجې به په کال کې 2% لوړوي. ټرمپ د جرمني په دفاعي لګښت باندې انتقادونه کړي او ویلو چې د طبي غاز لامل روسان ته هر کال په میلیاردونو ډالر لیږي، خو له امریکا نه غواړي چې له روسیې نه د دفاع لپاره مالي بوج پورته کړي. د امریکا د نیوادا ایالت د یوې محکمې یو قاضي ایالتي چارواکي د زهري پیچکارۍ په وسیله د یو مجرم د اعدامولو نه منع کړی دی. ټاکل شوی وه چې د سکاټ ډویزر په نوم دغه سړی چې د قتل په جرم په اعدام محکوم شي او اعدام شي، خو وروسته له هغې چې د دواسازۍ شرکت چې دغه دوای جوړه کړې وه اعتراض وکړ، قاضي حکم وکړ چې د مجرم اعدامېدل باید وځنډول شي. دغه شرکت وای نه غواړي چې له دوانه په محبسونو کې د اعدامونو لپاره بغیر قانوني توګه څوک استفاده وکړي. یو اسرائیلي جنرال ویلي دی چې په سوریه کې د ایران په نظامی هدفونو باندې د اسرائیلو د جټ الوتکو د پرله پسې حملو په نتیجه کې ایران په سوریه کې هغسې قوت اوس نه لري لکه چې مخکې لره. تورن جنرال مایکل ایډلسټاین چې په واشنگټن کې د اسرائیلو په سفارت کې د نظامی اتشا وظیفه سرته رسوي، په واشنگټن کې یوې علمي غونډې ته په وینا کې ویل چې موږ په بشپړه توګه د ایران د نظامی موجودیت د ختمولو لپاره په سیمه کې د خپلو انډیوالانو همکارۍ ته ضرورت لرو. په روانه هفته کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو هم ویلو چې امریکا د خپلو نږدې انډیوالانو سره یوځای په سوریه کې د ایران د نظامی موجودیت او هلته د سیاسي نفوذ ختمولو په یو پلان باندې کار کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پامکړی رپورټ ده. د تخار د خواجه غار ولسوالۍ د پل مومن پر امنیتي پوستو باندې وسلوالو طالبانو په برید کې د ملي اردو نویشتنه سرتیری طالبانو وژلې او اولستنه نورې ټپیان کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
تیره شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ د پل مومن په سیمه کې د ملي اردو پر بیز په برید کې نه هیشتنه د ملي اردو سرتیری وژلي او د هغوی تجهیزات یې له ځان سره وړي. د تخار ولایت د والي ویان سنت الله تیمور امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ د پل مومن پر بیز چې د دشتیرچې او خواجه غار ترمنځ د دروازې حیثیت لري برید کړی او د ملي اردو نه هیشتنه سرتیری وجلی دي. هغه وایي چې په دغه جګړه کې ولستنه نور سرتیری ټپین شوی هم دی.
بیز اردوی ملی کې میون دشت ارچی و کوژغار منتهی شده دفاع میکردن، اون شب گذشته از سر حملات طالبا سقوط کرده. 9 نفر دی حمله از کندک شش اردوی تخار ما شهید داریم، 17 نفر زخمی داریم.
د دشت ارچی و خواجغار ترمنز د ملی اردو بیز چې له دغه سرحد څخه دفاع کوله او دغه سیمه د تعلقانو د خار دروازه یادیږي، دغه بیز د طالبانو د حملو په نتیجه کې سقوط کړي. 29 تن افغان سرتیری وجل شوی او 11 تن نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې په بیز کې ټول تجهیزات، 3 رینجر او 3 همیه ټانکونه طالبانو نیولې دي او 2 نور امنیتي پوسټې چې د محلي پولیسو ځواکونه پکې میشتو سقوط یې کړي.
تجهیزات شون هم بیشترش اختیار طالبو قرار گرفته. 3 را در رینجر او 3 هم از
د ملی اردو تجهیزات هم د طالبانو لاسته ورغلی چې 3 رینجر او 3 همیه مرمیزه ټنګونه دي. د پولی مومین ترڅنګ د محلي پولیسو 2 پوسټو هم سقوط کړي. که دولت توجه ونه کړي کېدای شي خواجهغر ولسوالي سقوط شي. د تخار د دغه پیښې ټول جسدونه د عام روغتیا روغتون ته راوړل شوي او له دغه ځایه کورونو ته لیږدول کیږي. یو تن ډاکټر وویل چې روغتون ته د ملي اردو د 13 تنو سرتیرو جسدونه راوړل شوي دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د مخالفو وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د دشت ارچی له خوا تخار ته د داخلېدو دروازه چې د پولی مومین بیزو خلاصه شوې ده او که خواجه غار ته د طالبانو د داخلېدو مخه ونه نیول شي کېدای شي دغه ولسوالي سقوط شي. د تیر اختر له 3 ورځنی وربند وروسته د لومړی خونړی پیښه ده چې د ملي اردو 29 تنه سرتیری پکې وجل کیږي او 11 تنه نور ټپیان دي. د خواجه غار د پولی مومین په سیمه کې د ملي اردو پر پوسټه د برید پاړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د لوګر د ولایت په مرکز پولی عالم کې ناپیژندو وسلوالو یو بل شوونځی هم وسوځولې دي. ولایتي چارواکي ادعا لري چې وسلوالو طالبانو د شوونځیو سوځولو او تړلو ته مخه کړې ده، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. په تیرو 3 ورځو کې دا دوهمه شوونځی ده چې سوځول کیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د ولایتي چارواکو په وینا دغه شوونځی د مرکز پولی عالم اړوند جویک په سیمه کې سوځول شوی. یو شمېر ناپیژاندو وسلوالو لومړی د شوونځي ملازم یا ساتونکی تړلی او بیا یې ښوونځي ته اور اچولی. د لوګر دی ولی وین شمشاد لروی آشنا راډیو ته وویل چې په ښوونځي کې ټول درسي کتابونه وي دري لوازم سوځېدلی دي. د ده په وینا په دغه ښوونځي کې تر زرو ډېرو نجونو او هلکانو زده کړې کولې.
د جویک په دغه ښوونځي کې 560 هلکانو او 560 نجونو زده کړې کولې. په دې ښوونځي کې درسي کتابونه، تحویل خانه، لاس درسی خونه، لابلاتوار خونه او نوی توکه قرآن کریم سوزیدلی.
دا په تیرو درې ورځو کې دویم ښوونځی دی چې په لوګر کې سوځول کیږي. د سه شنبې په ورځ هم یو شمېر نامعلومو وسلوالو د مرکز پل عالم اړوند د شولک ښوونځي ته اور اچولی و او ټول لوازم پکې سوځېدلی و. تر اوسه د ښوونځیو د سوځولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو کار بولي، مگر طالبانو د ښوونځیو په سوځولو کې لاس لرل رد کړی دی. په همدې حال کې د لوګر حکومتي چارواکي وایي چې د پل عالم اړوند په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو د تېرې ورځې راهیسې د هلکانو انجونو شپږ ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلی دي. د لوګر د ولی وین شمشاد لروی امریکا غږ ته وویل داسې ښکاري چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د دوی پر پټنځایونو د کیدونکو نظامي عملیاتو په غبرګون کې د ښوونځیو تړلو ته مخه کړې ده.
د دې ښوونځیو د تړل کېدو علت په دې وروستیو کې وسلوال مخالفین په لوګر ولایت کې ځپل شوي، نو دوی بله لاره نه لري. دوی اوس غواړي چې د علم او پوهې مخه ډپ کړي او د ښوونځیو تړلو او سوځولو ته مخه کړي.
همدارنګه د لوګر د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس د دغه ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې هم 9 ښوونځي د تېرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا رد کړې چې ګنې د دوی وسلوالو په محمد اغا او پل عالم کې ښوونځي تړلي او یا یې سوځولي دي. هغه زیاته کړې چې له ښوونځیو سره کومه ستونزه نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په کابل کې یو شمیر سیاسي او دینی شخصیتونو، په عربستان کې د دینی عالمانو له هغې ناستې او فتوا چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله ملاتړ وکړ. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
تیره ورځ په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ سلو دینی عالمانو په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او د مسلمانانو وژل حرام وبلل او په دې هیواد کې جګړه وغندله. نن د پنج شنبه په ورځ په کابل کې هم یو شمیر دینی او سیاسي شخصیتونو هم په عربستان کې د دینی عالمانو له دغې پرېکړې هرکلی او ملاتړ وکړ. د افغانستان د خلکو د اجماع ګوند مشر محمد ابراهیم الکوزی وویل په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ هیوادونو فتوا په افغانستان کې د سولې راتګ ته یو زیری او خوشبیني ده. ښاغلی الکوزی پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې د ولس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي. هغه وسله والو طالبانو ته په خطاب کې وویل،
طالبانو وړونو موږ ستاسو نمایندګان یو، ولس ستاسو نمایندګان دی، خپل ولس ته تاسو مراجعه وکړئ، راسی بیلون افغانی سوله وکړي، کښېنی په دې وطن کې موږ درغو. هر ولایت ته چې تاسو غواړئ، قومونه ستا، ولسونه ستا، علما ستا، ځوانان ستا، او ټول د دې دپاره لیواله دي چې په سوله کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هرکلی ووایي او درسې ستاسو سره خبرې وکړي.
د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس چې په سعودي عربستان کې جوړ شوی و، وروسته اعلامیه د مکې مکرمې د مسجد الحرام په څنګ کې په قصر صفا کې خپره شوه چې ټولې خواوې سولې ته راوبللې. افغان حکومت د سعودي په غونډه کې د عالمانو اعلامیه ستایلې، خو د طالبانو ډلې د دې غونډې د مخه ویلي و چې هغوی یوازې هغه وخت مذاکره کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووزي. په همدې حال دلته په افغانستان کې هم یو شمیر دینی علما وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. یو دینی عالم محمد عمر شریفي د افغانستان د خلکو اجماع د ګوند پر راټولېدنه کې وویل،
57 ممالک اسلامي متفقا فیصله کردن کې،
و 55 اسلامي هیوادونو متفقه پریکړه کړې چې افغانستان اسلامي ملک دی، خلک مسلمانان دي، جنگ او مقابله پر وړاندې ناروا ده، لدی په موږ ملاتړ
ای اقدام اونها را ما حمایت میکنیم.
اسلامي علما دا هم ویلي چې بین الافغاني خبرې اترې تر ټولو غوره لار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موجوده کشاله هواره کړي. هغوی زیاتوي د مسلمان افغانستان اوسنۍ قضیه باید د تفاهم او مخامخ سوله ایزو خبرو اترو له لارې حل شي. خو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د کانفرنس د اعلامیې په غبرګون کې طالبانو په اعلامیه کې له افغان حکومت سره اوربند او د سولې مذاکرات رد کړي دي. طالبانو ویلي چې په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډه د امریکا د متحده ایالاتو د پروګرامونو یوه برخه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون دوام دی. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او امن په تړاو کانفرنس کې د ترکیې، سعودي، سوډان، اندونیزیا، مصر او اردن په ګډون د 33 اسلامي هیوادونو دینی عالمانو برخه اخیستې وه. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان نه 15 دینی عالمان بلل شوي وو، خو یوازې ډاکټر قبله ایاز چې د پاکستان د نظارتي اسلامي کونسل مشري کوي ګډون کړی و.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې د ناټو غړي هیوادونه د دې سازمان په پوځي لګښتونو کې په 2% زیاتوالي موافقه کړې ده. د ناټو مشرانو نن هڅه وکړه چې د ولسمشر ترامپ د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو له غوښتنې سربیره د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د امریکا په اوږدې جګړې خبرې وکړي. د ناټو د مهمو بحثونو او د افغانستان په ارتباط تبصرو په اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د ناټو د 9 غړو هیوادونو او د هغو هیوادونو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، نن پنجشنبه د افغانستان پر سولې، ثبات او د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا او په افغانستان کې وروستي پرمختګونه وستایل.
President Ghani has made a bold
move. ولسمشر اشرف غنی طالبان ته د سولې د خبرو په وړاندیز یو بیساری ګام پورته کړ چې موږ یې ملاتړ کوو. په افغانستان کې د ناتو د حضور هدف د سولې د موافقه لپاره د زمینی برابرول دي چې د افغانانو لپاره به یو لوی بریا وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې هڅه کوي په طالبانو لګول شوی نړیوال بندیزونه لری کړي او د دې ډلې مشرتابه ته په کابل کې دفتر پرانیسي. خو ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې دا کار هغه وخت شونې دی چې طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه حضور ولري، نه د یوې وسلوالې ډلې په توګه. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه برټانیې او اوکراین افغانستان ته د عسکرو د لیږلو اعلان کړی. اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران هم شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برټانیې صدر اعظم تریسا می ویلي وو چې 440 نور سرتیری به افغانستان ته ولیږي.
And we're announcing today.
موږ نن اعلان کوو چې ناتو قاطی ملاتړ ماموریت تر چوکاټ لاندې افغانستان ته به 440 اضافي عسکر ولیږي. دا د ناتو غوښتنې ته زموږ لومړی ګام دی.
له دې سره به په افغانستان کې د ټولو برټانوي عسکرو شمیر 1090 شي. د 440 برټانوي عسکرو د جملې نه چې د صدر اعظم تریسا می د تک اعلان پک پلیز. د 440 برټانوي عسکرو د جملې نه چې صدر اعظم تریسا می د تک اعلان کړی، نیمایی بل میاشت افغانستان ته ځي او پاتې نوري ښایي د بل کال په سر کې ولیږل شي. دمګړی ناتو ټول ټال په افغانستان کې نږدې 14,000 عسکر لري چې لویه برخه یعنی 15,000 امریکایان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې شهرت موندلی، خو د افغانستان کرنیز او صنعتي محصولات د دغه هیواد د نیک نوم لامل کیږي او امریکا غواړي چې نړیوالو ته د افغانستان مثبت اړخونه ور وپیژني. د دې رپورټ تفصیل د کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي یوې غونډې ته وینا کوله وویل، افغانستان د خوندورو میوو او ځانګړي لاسي صنعت له پلوه یو بډایا هیواد دی او امریکا غواړي چې نړیوالو ته دغه هیواد مثبته څیره ورښکاره کړي. د سفیر جان بس پر وینا په افغانستان کې تیرو څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو نړیوالو ته دغه هیواد ناسم انځور وړاندې کړی، خو دغه هیواد ډیر داسې څه لري چې د نیکنامۍ لامل یې شي.
Outside of this country, when people hear the word Afghanistan, هغه ولدا هواڅ
خبر هر کله چې خلک د افغانستان نوموري او یا په اړه یې سل ولي، دوی دلته د تو تاریخوالي شخړو او روحي زیانونو په اړه فکر کوي. لبد مرغه دا په تیرو سلويختو کلنو کې د افغانستان د تاریخ یو مهمه او لوی برخه و، خو موږ په هیګو او موږ غواړو چې نړۍ هم پوه شي چې په دغه هواد کې له تو تاریخوالي او شخړو پرته نور زیات داسې څه هم شته او موږ غواړو له تاسو سره مرسته وکړو چې پاتې نړۍ هم افغانستان د ظریفو غالیو، قیمتي ډبرو، ماربلو او نورو ډیرو خوندورو میوو، غلو او ترکاریو په درلودلو چې له دغه هیواد څخه صادریږي وپیژني. سفیر جانباز د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې له افغانانو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزو اړیکو ته په اشاره وویل چې د هند په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزو اړیکو د افغانانو په ژوند مثبت اغیزې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان هند د سوداګرۍ او پانګونې نندارتون د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID په مالی مرسته د سپتمبر په 12مه په ممبئی ښار کې جوړ شي. دغه نندارتون په نړیوال مارکیټ کې د افغانستان د کرنیزو او صنعتي توکو د بازار موندنې لپاره جوړیږي. په کابل کې د هند سفارت استازي چوکو اپا غونډې ته وویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دالیزونو جوړېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لامل شوی دی. ښاغلي اپا زیاته کړه چې د افغانستان هند د هوایی دالیز له لارې په سوداګرۍ کې د پانګوالو لیوالتیا ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او پانګوال هڅه کوي چې دغه دالیز ته پراختیا ورکړي. هغه ویل دا یو ښه خبر دی چې یو بل نوی لوبغاړی هم د کابل ډهلی ترمنځ د هوایی دالیز لپاره لیوالتیا ښودلې. دا د افغان سوداګرو لپاره یو ښه خبر دی. موږ په دې برخه کې یو څه کار هم کړی. زه هیله لرم چې دغه پړاو هم پیل شي. دا به افغان سوداګرو ته نورې ګټې هم ورسوي.
د افغانستان
په همدې حال کې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور د ونډې پر پراختیا او پیاوړي کولو ټینګار کوي. په اقتصادي چارو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل راز وویل چې د خصوصي سکتور له همکارۍ پرته افغانستان په خپلو پښو ودرېدلی نه شي. هغه ویل موږ ژمن یو چې افغانستان په خپلو پښو ودرو او په ځان بسیا شو، او موږ پوهیږو او باور لرو چې په ځان بسیاینه زموږ له خصوصي سکتور پرته امکان نه لري. نو تاسې د اقتصادي ودې اصلي لوبغاړي
یئ.
افغان حکومت په داسې حال کې د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې دوامداره ناامني او د مافیایي کړیو موجودیت د خصوصي سکتور او پانګوالو پر وړاندې لویه ننګونه ګڼل کیږي. په دغې غونډه کې د خصوصي سکتور استازو له حکومت څخه وغوښتل چې په کور دننه د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لاملونه له منځه یوسي، او دغه راز د نړۍ له نورو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
د دې ساعت څو خبرونه. د سوریې د رژیم پوځ د وسلوالو مخالفانو نه د درعد ولایت د نیولو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د هغه ولایت په مرکز کې حکومتي جنډه پورته کړه. د سوریې د رژیم په ضد جنگ د لومړي وار لپاره وکاله مخکې د 2018 میلادي کال په پسرلي کې له درحینه شروع شوی. په سوریه کې د رژیم مخالفانو د روسانو په منځګړیتوب د موافقې په نتیجه کې خپلې دندې وسلې حکومتي قوو ته تسلیم کړي او د حکومت واکمني منلې ده. درعا د دمشق په جنوب کې د اردن له سرحد سره نږدې موقعیت لري او تر اوسه پورې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو په بشپړ کنټرول کې وه. د سوریې دولتي تلویزیون او مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې حکومتي قواو ملي جنډه د مخابراتو او پوستي د ریاست په ودانۍ باندې لګولې. د حکومت مخالفانو جنډه راکوز کړل. د سوریې په کورنۍ جنگ کې له 400,000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي او 1,000,000 نه زیات خلک یا په داخله خپل هیواد کې بې کوره شوي دي او یا یې ترکیې، عراق، اردن او لبنان ته مخه کړې ده. یو اسرائیلي جنرال ویلي دي چې په سوریه کې د ایران پر نظامي هدفونو باندې د اسرائیلو د هوایي قواو د پرله پسې حملو په نتیجه کې ایران په سوریه کې هغسې قوت وس نه لري لکه چې مخکې لره. تورن جنرال مایکل ایډلسټاین چې په واشنگټن کې د اسرائیلو په سفارت کې د نظامي اتشا په صفت کار کوي په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې زموږ هوایي حملو ایران په سوریه کې د تل لپاره د خپل نظامي موجودیت له پیاوړي کولو نه غورځولی، خو زیاته کړه چې په بشپړه توګه کې هلته د نظامي قوت د ختمولو لپاره اسرائیل د نورو هیوادونو مرسته ضرورت لري. دا لومړی وار دی چې یو لوړ پوړی اسرائیلي جنرال په سوریه کې د ایران په ضد په هوایي عملیاتو باندې اعتراف کوي. په روانه هفته کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو هم متحده عربي امارات ته سفر په وخت ویلو چې امریکا د خپلو نږدې انډیوالانو سره یوځای د همیش لپاره په سوریه کې د ایران د نظامي موجودیت او سیاسي نفوذ د ختمولو لپاره په یو پلان باندې کار کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو په غړو هیوادونو باندې فشار زیات کړی او وایي چې له افغانستان سره باید خپلې مرستې زیاتې کړي. ټرمپ نن د پنجشنبې په ورځ له بروکسل نه لندن ته روانېدو مخکې په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان جنگ ډېر اوږد شو، خو په ځینو برخو کې د پاملرنې وړ پرمختګونه هم شوي دي. هغه دغه خبره دوه ځلې تکرار کړه چې د افغانستان جنگ اوږد شو. ټرمپ مخکې له قدرت تل رسیدو نه د افغانستان جنگ بې مفهومه جنگ بللو. هغه تیر کال د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان نه غوښتلی چې په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو مرکزونه وتړي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای له لوړ پولیس سلاحکار علي اکبر ولایتي سره کتلي دي، خو خبرو په جزئیات د خو د خبرو د جزئیاتو په اړه تفصیلات نه دي ورکول شوي. پوتین د دینه مخکې په مسکو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سوریه کې د ایران د نظامي حضور په اړه غږېدلی و. ویل شوي چې د امریکا او روسیې د جمهور رئیسانو ترمنځ په فنلند کې د راتلونکي ملاقات په دوران کې به هم دغه موضوع د مذاکراتو د ایجنډا په سر فهرست کې واقعي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د ناتو او اروپای انډیوالانو دا خبره منلې او موافقه کړې چې خپلې دفاعي بودیجې په کال کې 2% لوړ کړي. ټرمپ د جرمني په دفاعي لګښتونو باندې انتقاد کړی او ویل چې جرمني د طبي ګاز له بابته روسانو ته هر کال په میلیاردونو ډالر لیږي، خو امریکا نه غواړي چې له روسیې نه د دفاع په خاطر مالي بوج پورته کړي.
خدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.